سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه وايي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږ ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په بیان کې ویلي دي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا د نسبي بدلون په تیر د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. یو نامه زیاتوي اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډېرو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري. یو نامه ټینګار کوي چې د تیرو څلورو لسیزو د وچکالۍ د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ترینګلتیا د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر د ډېرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له کبله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی دی. د یو نامه د بیان له مخې د دې بحران تر ټولو زیات تاوان کلیوالو خلکو په تیره ښځو او ماشومانو ته رسیږي. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل دي چې ټولو هغو افغانانو ته په خپل قلمرو کې د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ټاکلی دی چې له دې هیواده ووځي که نه په جبري ډول به وویستل شي. اسلام آباد وایي اوس مهال لولس لکو ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې دېره دي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکي پالیسۍ پاتیر هغه څه چې د نجونو زده کړې محدودوي په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده. سیګار په تازه راپور کې چندانې خبر کړی دی په افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي طالبان د خپلو هغو ویناو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې وایي ټول افغانانو لپاره د پوهنې ښه کیفیت به یقیني کړي. د سیګار راپور یادونه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوي ښوونځي په ورانېدو دي. ښوونکو ته معاشونه نه ورکول کېږي یا یې معاشونه کم شوي دي او زده کوونکي د هغه نصاب په اساس زده کړې کوي چې د عصري تعلیم پر ځای ډېر دیني مطالب پکې دي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر سخت انتقاد لاندې دي ځکه چې لږ بګم ټولګیو پورته زده کوونکي او محصلان نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي دي. ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارډ ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. بایدن بیګانه وخت له سپینې ماڼۍ ولسته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل او د حماس برید سره تړلې وباله او ویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره ګواښونه دي. بایدن وویل چې د راتلونکي کال لپاره له کانګرس څخه څه باندې 100 میلیارډ ډالر غواړي چې دا پیسې د ده په وینا د اسرائیلو او اوکراین لپاره چې په جګړه کې دې خورا مهمې دي. بایدن له دې وینا مخکې له خپل اسرائیلي او اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او پر کیف د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د واشنګټن د ملاتړ ډاډ یې ورکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن اتلسمه لوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده. سیالي د افغانستان په وخت د هند په بنګلور ښار کې یو بجه پیل شوې وه چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دا سیالي روانه ده. تر اوسه استرالیا 3 وکټ له لاسه ورکړې دي او 298 منډې کړې دي. پاکستان تر دې دمه په دغې جام کې 2 سیالۍ ګټلې یوې بایللې ده چې د نمرو په جدول کې څلورم ځای لري. استرالیا بیا په 3 سیالیو کې وګټلې او 2 بایللې دي چې د نمرو په جدول کې په شپږم مقام کې ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې ترته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې راسره په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې البته یو نامه ویلي دي چې که څه هم افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېر ټیټ رول لري خو د اقلیمی بدلون په افغانستان باندې ډیر اغیز کړی دی. دا چې ولی اول افغانستان سره په دغه برخه کې مرسته نه کیږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د هغې غوښتنې په اړه باندې چې د پاکستان حکومت یې کړی ده چې دوی باید افغان کډوال له دې هېواده په جبري ډول ونه باسي په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په سویل کې کندهار ته به هم وشو چې کروندګر شکایت کوي چې هغه درمل چې دوی د خپلو بوټو لپاره ترلاسه کوي د دې طریقه ورته نه خودل کیږي چې څنګه یې وکاري.
دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه وپاشه، یعنی په ویلم به وکې سپکه ورکه، نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوان سره مخامخ کړل او ډېر سخت تاوان یې راورسوي.
هلمند ته به هم مرشو چې د طالبانو حکومت د بندیز سربیره بیا هم خلک کالداري کوي. علت یې څه دی؟
خلک ستا چې اوانی و داوانی زری داوانی پنسدی داوانی شلی دا پیژني لانه.
نور مطلب هم شته ملتی هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په بیان کې چې تېر ورځ خبر کړی ویلي چې افغانستان د مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د توپانو لړۍ له وجودي وضعیت څخه تیرې کی. یوناما ویلي چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینسپوهانو د دې اونۍ په بهیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیمي د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو لپاره بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره له دې چې افغانستان د ګلخانی غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون لامل له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې 13 ورځې ناوخته په خپل ویبپاڼه خبر کړي ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو لړل دی چې د اقلیمی بدلون د غیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتواله لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو سلورو لسیزو جګړو د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمی بدلون د زیانونو لامل په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دې ونی په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې ونی په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوه. یوناما خبرداري ورکوي چې خزي او ماشومان په اقلیمی بدلون سره د رامنځته شوی غاخونو لامل تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو د غزياتواله د دوی پر جسمي او رواني روغتي اغیز کوي. یوناما وایي د اقلیمی بدلون د زیانونو لامل افغانان له بیساري وچکالۍ د اوبو لکمخت، سختو سیلابونو، دوړو او توپانونو، د ځمکې تودوخي او د خوراکي توکو له سخت کمخت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په روسي کلونو کې سخت وچکالۍ زپلي او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پولي خمري ولسوالۍ یو سیدونکې ظاهر خان احمدزي ازادي راډیو ته وویل
ولی هانه وخت اند سری پول خلک د مسلمانانو غلي در بدر ګرځي مزدوري نه ورته پیدا کیږي. دا دی وچکالۍ لا اثر نه کنه کوچ کالي نه وای او باران وای نو دا خلک به ودرال دي په خپل وطن کې بچنګا او خپل روزګار به کاو مخلوق تباہ او برباد ده. سکهلې مې پنده جرم ده ک پالیس کړلې و درې درمې ته اخیستي دسه مخلوق در بدر ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه ویل چې په وروستي کلونو کې د بارانونو د کمخ لامل په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمو ورسول د خلک در بدر دي کتر لوو تر اکه سودل د لوونه کې غنمو لوونه مخړه دي نیالونه مخړه بس د صفاستره وو سود نه شول نیالونه کې اډال پازونه وکړل خپ پازونه سخه شنه سخه غرسو هټکې چې په تور راغله د پاک پازونه ول بده خلک وا کوټ پیسې پر نه کړل مزدور صفه سي په لو نو په د پردا
افغانستان په روسي کلونو کې له سختې وچکالۍ او سیلابونو لګواغ سره مخ دی چې لامل یې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه هم اوښتي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ له اړخه د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالی کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون لامل په افغانستان کې پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه ویلي و افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ خپور کړی و دا خبرې کړې وې چې په افغانستان کې اوس مهال د اوبو هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له چتي ګواښ څخه تیریږي. بل پلو بیا په کندهار کې کروند دکر او باغ لرونکي د حضرتي درملو لا ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دی وايي هیواد ته ټیټ کیفیت لرونکي درمل وارديږي چې د درملو کارولي کښتونو او باغونو ته د ګټې پر ځای زیان اړولی دی او حاصلات د ډیریدو پر ځای کمیږي. بلخوا کندهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین بیا وايي مسلکي ټیم هر وخت د زراعتي درملو نظارت کوي. تفصیل لسیمه په راپور کې ورو
با کیفیت دوا او بی کیفیت دوا خلق پیژن نه ځکه چې بی سی واجد دلته.
امین الله سشکال د کندهار پر غنداب ولسوالی کې پر خپل د بچری بزمکه د خټکو پالیزونه کړی و. هغه په پالیزونه کې د طبي افاتونو او نباتي مرزونو د مخنیوي لپاره له بازار زراعتي درمل اخستی و خو دغه درمل بی کیفیت و چې پالیزونه یې له یو مخه سوځل دي.
ما تقریبا د لس زورو دوا به وړي د خټکو پالیز می کړلی وو. د دې پر ځای چې ګټه ورته وکي هغه تقریبا د 15 لکو یا د 10 لکو پالیز وخت پر مخ باندې برهم کی معنی ویس و دیگر سره خو ځکه چې لا شوونه نه ورته کړی دی. ما ته وایي چې پر دوغه نن جټر او بو باندې دوغه نقدر دوا ور واچو. دا نه را ته وایي چې دا دوا څنګه و پاشه یعنی په ویلم به و کې سپکه ورکه. نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوان سره مخامخ کړل او ډیر سخت تاوان هم را ورسوي.
د کندهار تازه میوه انار انګور انځر خټکی او نور ډیری وخت به یې افتونه او مرز کوي چې لامل یې د دوغ میوه په حاصلاتو کې کموالی راځي. د انارو یو باغدارونکی عبدالله جان وای دوی هر کال د خپل باغ د انارو پر درختو د امراض او د مخنیوي او حاصل د زیاتوالي لپاره درمل پاشي خو ډیر مهال دغه درمل د ګټ پر ځای زیان وراړوي. د غشتنه کوي چې د زراعتي درملو د پیر او پلور اجازه باید یوازې مسلکي او کارپو کسانو ته ورکول شي.
ګوره دا انار دا رقم دي چاودلی دي دا په خواسته مو وس داس ولا دا باید زراعت ولا مشته دا واوي راوړي په ګول کې لا چې خواري مو عباس بلاړه نسی مصرفونه پکې هغه بیا ما نګر دا شوتا کوي یا چیوي پر وصول باندې ګر دا خراب سي.
د زراعتي درملو ناسم استعمال یو بل ستونزه ده. د محمد صدیق په نوم د کندهار یو کروندګر وای د حاصلاتو د ډیروالي لپاره له بازار درمل او کیمیاوي سره رانیسي او په هغه ډول یې کاروي چې څنګه په بازار کې درمل پلورونکو لارښوونه ورته کړي وي خو هیڅ ګټه نه کوي.
زراعتي دواوي خو موږ پر باغو باندې د ښکوو مګر د ګټ پر ځای باندې تاوان سي هغه په دې خاطر سي چې موږ سر نور سره خلاصيږي د ایمانا مشره د یو سر پوش اندازا لګولي هغه سر پوش شروع شو دغه اندازا بیا نه راته لګيږي چې دا یعنی ډیر پر و پاشو لښ پر و پاشو.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست ویان نګلې سمونوي د دې مسلکي ټیم د زراعتي درملو د شرکتونو او دکانونو څخه وخت پر وخت نظارت کوي به کیفیت درمل راټولوي او لمنځه وړي.
زموږ مسلکي ټیم ساحه ته وزي شار ته وزي ولسوالۍ ته وزي د درملو هغه پلورونکو چې د درمل خرڅي زراعتي د دوی نظارت تر سره کوي. تر وختې را درمل کړي دوی سرچنګ سي دوی جریمه دی او درمل ورڅخه ټولېږي. ان شاء الله ته دا وسه موږ داسې واقع نه لرو چې داسې تاریخ تیر درمل دي ټینګ شوی. زموږ مسلکي ټیم ستا ولسوالۍ کې په شار کې دوی نظارت کوي او چاته داسې اجازه نه ورکړي چې تر وختې را درمل خرڅ کړي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پرمختللي او عصري کرکلي ځای لا هم دودي ذکر کلی نیولې. بسګران او باغلرونکي کله وی خو د سپیر غوږی یا خکستراک کارخانه شيري او نورو نباتي ناروغیو شکایت کوي. لبلې خو د یوریا سپری ژمنی غړیو او نورو ترکیبي او وقایوي درملو په جوړولو او د استعمال د وختونو په اړه مهارت نه لري چې لامل د حاصلاتو کیمیت او کیفیت زیانمن کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
لزګونو په خاني امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ او له پاکستان وغوښتل چې افغانان خپل خاوري ونباسي چې امریکا ته د تک پروسې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د استلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه د افغان کډوال شته چې امریکا یا نورو لویو هیوادونو ته د تلو لپاره په دغه هیواد کې پته مده. تفصیل اسمت سروانه اور.
د یو شمیر په خانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان لغپلې خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,900,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاوري ووسي. دا لیک ته چهارشنبه پورز د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاستیک کړي او پرون خبر شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کني ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیرونه ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقوقو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوي او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی 2 او اس ای وی د متقاضیانو په توګه له افغانستان پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو. د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري خراج له خطر سره مخامخ
شوی. ګرانی شدید این پناهجویان ګرځیده است.
په هم به حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی ل خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. د بلخوا پاکستاني چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو لري چې په دغه هیواد کې غیر قانوني ووسی او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسی. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته به اسناد کډوال نیسي او په زور یې باسي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په بشري مرستو بار لری باید ډیر ژر د غزې ترنګ پر لور وخوځيږي. انټونی ګوتریش د څرګندونې نن په مصر کې کړې دي. همدا شیبه په استډیو کې را سره احمد تکل دی. تکل صاحب، تاسو ستړي مشي په خیر راغلي ک د ګوتریش د خبرو جزئیات راته وایو. همدارنګ په غزې کې د جګړې وروستي جزئیات.
سلامونه، مننه له تاسو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې ترنګ ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې. انټونیو ګوتریش نن د مصر په قلمرو کې له غزې سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبرو پر مهال وویل چې په بشري مرستو بار ټرکونه یا لری باید ډیر ژر د غزې د ترنګ پر لور وخوځيږي. ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمه پر لور په دې هدف خوځید چې د غزې په ترانګه کې کلابندو خلکو ته د مرستو درسولو په چاره کې مرسته وکړي. خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څه وخت د غزې پر لور وخوځيږي. ګوتیرش غوښتنه وکړه چې باید په کافي شمیر ټرکونه هر ورځ غزې ته ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د مرستو د ټرکونو د تلاشۍ چارې باید په داسې طریقه او لارو چارو ترسره شي چې عملی او چټک وي. ګوتیرش وویل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکیچ له ټولو اړخونو سره په تماس کې دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلې دي چې د حماس او اسرایلو د کړکیچ له ټولو ښکېلو خواوو سره پراخ تماسونه روان دي څو د غزې ترانګې ته د مرستو د رسولو عملیات ژر تر ژره پیل شي. د اوچا ویاند ینس لایرکینن وویل له ښکېلو خواوو سره ژورې او پراخې خبرې روانې دي څو د غزې ترانګې ته ژر تر ژره د بشري مرستو د رسولو عملیات په مناسبو شرایطو سره پیل شي. ښاغلی لایرکی زیاته کړه چې اوچا هغو راپورونو هیله من کړی چې بیلابیلو لورو د موافقې د څرنګوالي په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی او تمه ده چې د بصري او بخې چې د بشري مرستو لومړی جوپا سبا یا بل سبا د غزې خواته ولاړ شي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د رفاه سرحدي دروازې څخه غزې ته د مرستو د استولو د معاملې په اړه خبرې له هم روانې دي. واشنگتن لدی مخکې ویلي و چې غزې ته د شلو ټرکونو پر استولو موافقه شوی. خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د مرستو د رسولو اړوند موافقه باید پراخه او دوامداره وي. د غزې د ترانګې د 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه په بشری مرستو متکی دي. د ساحلي سیمه ورسته لدی چې حماس ډلې په 2005 کال کې ولکې پریټینګ کړه د مصر او اسرائیل لخوا کله بند شوې ده. فريده جانې
زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې مصر ته د انټونی ګوترش د سفر په اړه چوسیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا هلمن او سیدون کې وای لا هم سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو کوي. د دغه ولایت او سیدون کې وای طالبان لا هم ندی توانې د لې چې د کالدارو مخونسي زکار د دوی په خبره چلوي سوداګر لا هم په خپل راکړه ورکړه کې په کالدارو باندې تبادله کوي. د دې ولایت او سیدون کې وای د دغه ولایت حاصلات لکه جوار ماش بادام پمبه او نور توکي په کالدارو باندې اخیستل کیږي او همدارنګه خرڅیږي. بلخوا بیا یو شمیر لوی سوداګروي د افغاني او د کمخت لوجي دوی سودا په کالدارو باندې کوي. د پداسې حال کې د چې څمو د وړاندې په ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړې او چاله دی ورسته دي په هیڅ ډول په راکړه ورکړه کې د کالدارو څخه استفاده نه کوي. تفصيل لسیمه په دې راپور کې ورو
د هلمند ولایت اوسیدونکو وی په دغه ولایت کې طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپل کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلن نه کوي. ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لوی سوداګرو ته څنوي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالی اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی په سیمه کې د افغاني د کمښت لوجي زیات خلک افغاني بانک نوټونه بيخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وز دلته یو د وسرس افغاني نسته د بل سرس د خلک ست چې افغاني و د افغاني زری د افغاني پنسدی د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دی دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خړی دی دغه یو سړی وټه وسره کړی پرنیمه باندې د کالدار ورولی چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وز د وانی زری دی کدا وانی پنسدې دی منګر دی یو د ناجر وټه وسره کړی چورته اریانس.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري وای چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. د وای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته ولاړ سم سودا کوم زه کلدار ورته ونی زم دیز ما افغاني غواړي زه دونه ورچانه لرم چې زه د افغاني ورکم نه افغاني زما سستا او افغاني نه لرم کالدار زه 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور سیدات په پرا کم چیز یو سم زنیم شی پر راوړم او دا خو ډیره ښه خبره ده مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارج وکاږي چې موږ تست خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کی نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم
د دغه ولایت یو شمیر نور وسیدون کې به وای ک طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي دوی وای ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کالدارو تر سره کیږي د هلمند وسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغاني باندې وکړي
دا اکثر دکانداران سی دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه سی په افغاني سودا وسی دا چې افغاني سی دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو موږ ته ګر د افغانستان خلک یو باید چې د پاکستان روپی نه وچلو ټول دکانداران سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي په افغاني خرسي په افغاني رانیسی
ل دې ټول سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي خو وايي د افغاني کمښت موجود دی د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو ته د واتس اپ لاري په لګلو پیغامونو کې د نمونو نه خودلو په شرط ویلي ک افغاني بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کلدارو راکړه ورکړه ونه کړي دا په داسې حال کې د چي څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسولینو خلکو ته خبرداري ورکړی و چې لدی ورسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدار او راکړه ورکړه کوي د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې محل په کلدار باندې پیر او پلور کیږي چې په دې ورسته یو کې د کلدار او دارزخت رالوي دو سره ګډ شمیر افغان سوداګر عوام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دغه شبغان کې خو بيخي د واسطه واسطه بازي د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شهرت خاخسته ولک صلاح غوندي هغه ورځ میګر کوي رالی مال دې دغه ولایت د کمانډاني ته د مغراله قرار په وابزام نه و د امنیت غونډل تناسو هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل مرګرو سره مارا وجه دا ډېر ښه سړی دی و دادای دی و دا سمه د دې کارونه دی و غسته نشانه چې مې مرګرو ته ویلي هغه ټول هغه شهیدی باندې وویله اره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خونه ولسوالي د نه کومندانی د نه ولایت ته امنیتي خلک دلته پراته یې د کمربند واخو د دستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی نو مالدا چې کله ځالته جذب کوم کاشه کوم ما ته جذب تر مخ ته او کاځي ته زنګ وایم ول سوالو کمانډان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو ما خبرالته نه مله کیږي نه دي مرګورو شهیدان نه مله کیږي دا خو بيخي به پرسياني زه والا کله ته حسيني باس خاصي اکثر کوم کومداري د امارات نن نه پات کی دا یو تعداد مجاهد نه ما خلک دی او تعداد مسلمان نه ما خلک دي سب څو خو باس خدای ته وګوري قران ته وګوري ټول ملت دا دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم دا زاتی رادیو قدر منو فرندونکو کارکونکو ته سلامونه ونی کی
زنجب الله کل هلمن ما جوله سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مرجو له سوالی د مایبین لپاره نوملیکانه راغلی و خو کارکون خو بیا داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړلې و مایبین ونو پرشول د خپل مشران پرشول هله د چې موږ راغته مسلمان چارواکو راسه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
توی منی مای تراور سیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه د مرکونی او پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا له ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیوادونو کې اوسیږي د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند پلټي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا ناوخته په ویان کې د افغانستان پر ګاونډو غږ کړی دی چې د کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو باندې عمل وکړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تېره هغه شو د نجونو زده کړې محدود کړي دي. په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي چې د طالبانو په خپلو هغو ژمنو کې چې د تعلیم په برخه کې کړي دي پاتې راغلي دي. ولسمشر بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. بایدن بیګا له سپینې ماڼۍ ولس ته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلی وبله وویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره لوی ګواښونه دي. او همدارنګه د کرکټ نړیوال جام اتلسمه سیالۍ د پاکستان او اسټرالیا ترمنځ روانه ده. تر اوسه اسټرالیا 352 منډې کړې دي په 6.3 اورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او له دې وروسته به پاکستان لوبه کوي. وکتل شي چې د لوبه څوک ګټي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسې د ازادي رادیو خبرونې اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت ناوخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي.
تاسو چې دغه وضعیت ګوري د بنجلی په حیث څه احساس کوي؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یو پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو غلي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي. او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه څنګه وځي قوانين اور کړي وو د ټولو څخه برخمنی زک تاسو ته به تر معلوماتي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پروتو سیمو کې ډېری شزي د زینو حقوق څخه چې قوانين ور کړي وو دغه څخه برخمنی نه وي او یا هم بيخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ور کړي نو د دې لپاره موږ مختلف عام په هوای پروګرامونه او مجلس ترلودي نو یو هیله مو درلوده یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودي د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو نو تابنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د شزو د حقوق لپاره د شزو د تعلیم لپاره کار کړی تابنده زوريجم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې جام یادنن په افغانستان کې زما همکارانی نوري فرزي هم د سمج د تلافو غړي د غوي سرچې په تماس کې هم د غوي د وضعیت څخه خبرې جام تابن زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او هم درنګ زهني وضعیت موږ ورستربل تابن خرابېږي د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شرکلي کار کړي شرکلي درس ویلې او کار کړي او ځان لپاره یو ژوند او یو ژوند جوړ کړي وو نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي تابند غوي به سمره روحي وضعیت او زهني وضعیت خرابي تاسو ته به تر معلومي جرا پرونه نشریږي چې افغان شوسی خاصتن افغان انجن چې مکتبوس خګرزول سیوی هغه د ډیپریشن سره مخ دی او په ډیره غټه کچا افغان انجن په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپل انسان زوري ز فکر کوم چې دوه کال د افغان شوز لپاره چې په د افغان شوز په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوب او یا هم پراته له دغه سټیټمنټ څخه دوی هیڅ شی نه لري دا بخی ډیر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفاده چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شایان ذکر سی وي کوم ماده ذکر سی وي دغه څخه په استفاده باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي
من تاسو یادونه کړی چې دغه تقریبا دوه کال کیږي چې دغه وضعیت دغه روان دی کله وضعیت دغه دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې شزې آینده په افغانستان کې څه فکر کوي چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغه سی به مسایل منفی روان وي
تابن مسایل به منفی لوري ته روان وي او سم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډیر سیوی دی په افغانستان کې په کوم عمر کې د نجونو ودول ډیر سیوی په افغانستان کې په بادو کې د شوزو ورکول ډیر سیوی کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سیوی او دا ټول شیان لبي سوادي څخه ل اقتصادي مشکلات څخه راځي ځکه ډیری په افغانستان کې افغان شوزي ډیری اکثریت شوزي د خپل کور نفقه او هرڅ د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خواندان یا هم خپل ځامن په د تیر شل کلن جنگ او جګړه کې لاس ور کړی وو نو تابان کورنۍ ته درې خوالي دیږي دوی لپاره زیس آینده نه وینم په دا وضعیت چې د نن په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان ورژني کی سونه ډیر سي ځکه ډېرې هغه شزي چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره تابن یو ورځ دی ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډېرې د ماشومان او هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅي او وضعیت دغه ساتي تر رسیدلې نو لدې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بشري بحران هغه خپل اخري اوج ته رسیدلی نو د شوز لپاره زه هیڅ تاسې او آینده نه ګورم پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نه وخت تاسو د افغان شوز او انجنو په ملاتړ ژغ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو دغه ژغ اوري یا دغه په خو په تیر یا داسې کسان ست چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو ژغته
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبري او تری درلوده، اما د افغان شو زغ سری کرشي هغه ورته مهمه نه وي. اوس فعلاً چې موږ د بهر د هواد د نن په افغانستان کې افغان شو زی خپل ژغ پورته کوي، هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هواد موږ مظاهره او یا هم د غونډو مجلسو کې چې برخه اخلو، تبا نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغه خپل لغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شایان مهمه، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد سته چې نجونې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین سته، نړیوال قوانین سته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی، نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د سوي ک هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کدی چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې نه پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې کوم خبري او اتري او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان شزو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه د کړی، یا کوم که بحثونه کړی، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت وایستې، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دې زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ربز د کوي او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي ایوالويشن کوي او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس وایي تابن دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کی ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خو راوتای نسی ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی د لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دي یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمني کې په یو غونډ کې برخه اخیستی و نه په غونډ کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړه چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبري د نړیوالو تر غوژنو ورسوي.
زه فکر کوم چې پلاتفورمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوز په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پریښې دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دي نو دا به ډېر ښه چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وغږیږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای په خوا هم ما مخکې هم اشاره کړیو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بلا بلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شو ځونجونو سره په تماس کې یاست دا غوې د پاره لومړی توپ څه دی د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان او شوز لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د شومنځي او خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې 100 میلیون نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ پوزینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکوانو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانه وي او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وضعي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړې دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هڅه اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لري پروتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسی یا همدغه کار دوی مخته وړی و، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي ز پدې هیله يم د لیتر اوسه پورې ما د دې فکر نه د کړې چې ز دلته خپل ژوند جوړ کم یا کور او داشي او هغه شي. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلې دي او زه پدې هیله يم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مو د تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاریخوالي سره مخامخ وي. اوس هغو نارینه ورته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه پوهاوی پروګرامونه چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېرې د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې وینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګان هم ډېرې چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاوتریخوالې ماده مخام ویل چې ډیری جی جبری ودونه ډیری جی تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیری جی ډیری سیمې بوي چې مشتلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونو مدلو ده. دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نه خبر لدی چې دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړو کې تعلیم وکړي په دې شیانو باندې. یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پېده. او دغه اما په هوی پروګرامونه او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزیت لا او شزته به اما په هوی پروګرامونه جوړول یا هم د تلویزیونو لاره به وي د رادیوګان لاره به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لاره به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالی رسامیانی چې به وي پوټو اگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم اما په هوی وو د شزل او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق لا خبرې دی. تابع نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزي د خپل حقوق په حق لا پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم مس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د شزو لپاره یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسي.
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي. هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزې دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه د یو این ایجنسی سو دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلاً د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وای دی دا یواز تاسو لپاره دی د هغه هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غوی لپاره نه دی آیا غوی بشر نه دی آیا غوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي
ځوانه فعال او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زمجملتي او کړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه تاسو ته
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201